د زهرو کاروان.
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې د طالبانو حکومت له اروپایي ټولنې څخه د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي.
موږ خپله هڅه کوو چې له نشه یي موادو سره د مبارزې کچه لوړه او په بشپړ ډول د نشه یي موادو د قاچاق مخه ونیول شي، خو دا کار ډیر وخت نیسي ځکه زموږ امکانات لږ دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د ژمي له یخنۍ څخه د ژغورلو لپاره سلګونه معتادین راټول او ځانګړو خوندي مرکزونو ته یوړل شول.
په تېره یوه اونۍ کې خوږ او یاتانه په نشه یي توکو روږدي کسان د زرنج ښار د مختلفو ساحو څخه د تداوۍ په مخه راټول شوي او د زرنج ښار د معتادینو کمپ ته استول شوي دي.
دا چې په ځینو اروپایي هیوادونو کې چرسو ته د جواز ورکول به په افغانستان کې دننه او بهر پر ځوانانو کومې ناوړه اغېزې وکړي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړي.
چرسو استعمال خصوصا په ځوانانو کې ډېرول شي او ډېر ښه عواقب کېدای شي په راتلونکي کې ونه لري.
د منیر په نوم یو جوړ سوی معتاد وایي چې د احتیاط په دوره کې د خپلو جرمونو له امله ډېر پښېمانه یم.
موږ نشه وو څلور نفره وو، هلک ته مې یو چې تراړه د موبایل دی لګې هم کوم هغه نه راکوه، بس د نشي حالات وي سړی په ځان نه پوهېږي خو دوا مې جیګر شو.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې اسلم ولې خپلې مېرمنې ته په غوسه دی او غواړي چې د څه شي انتقام ترې واخلي. اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. طالبانو له اروپایي ټولنې څخه غوښتي چې د بدیل کښت او معتادینو د درملنې په برخه کې دي د هغوی له حکومت سره همکاري وکړي. د اروپایي ټولنې هیئت چې په افغانستان کې د روان وضعیت ته څېړنې او دوهې د غونډې په اړه د راپور چمتو کولو لپاره کابل ته راغلی، د طالبانو له حکومت سره د کوکنارو د بدیل کښت، د کوکنارو د کښت، نشه یي موادو تولید، قاچاقو او استعمال د وضعیت په اړه هم د طالبانو له حکومتي مقاماتو سره خبرې کړي دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت معین له دې هیئت سره د ملاقات پر مهال ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر ته نږدې شوی او له دې وضعیت څخه زیانمن شوي بزګران مرستو ته اړتیا لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په داسې حال کې چې د کوکنارو د بوټو ګلان غوړېدلي، د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت اړولو، د دې کښت څرنګوالي، نشه یي موادو تولید، قاچاقو او استعمال د دوهې د غونډې له مهمو بحثونو څخه ګڼل کېږي. ویل شوي چې دا غونډه به د روانې میلادي میاشتې پر اتلسمه او نولسمه نیټه په قطر کې جوړه شي. د اروپایي ټولنې یو هیئت د توماس نیکلاسن په مشرۍ د طالبانو له حکومتي مقاماتو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی او هلته د طالبانو د حکومت له نشه یي موادو د مبارزې له معین سره په افغانستان کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه خبرې کړي دي. په دې غونډه کې له نشه یي موادو سره د مبارزې معین له اروپایي ټولنې څخه غوښتي چې د معتادینو د درملنې او هغو بزګرو لپاره د بدیل کښت په برخه کې د هغوی له حکومت سره همکاري وکړي چې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیانمن شوي دي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوي ښاغلي نیکلاسن په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمول ستایلي او د همکارۍ ژمنه یې کړې ده. خو تر دې مخکې د اروپایي ټولنې د نشه یي موادو او اعتیاد د څارنې مرکز تحلیلګر تیودورا ګروشوفا د افغانستان له بزګرو سره د مرستو په اړه ازادي راډیو ته داسې ویلي وه:
Any decision on possible future cooperation
پر راتلونکي کې د افغانستان له حاکم نظام سره مرسته د اروپایي اتحادیې د هیوادونو فردي مسؤلیت دی چې ښایي هر دولت په دې برخه کې ځانګړی تصمیم ونیسي.
د طالبان حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې داسې مال پر خپل بریالیتوب ټینګار کوي چې د اروپایي ټولنې د نشه یي موادو او اعتیاد د څارنې مرکز په تازه څېړنه کې راغلي که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی دی، له دې هیواد څخه د باندې د تاریاکو قاچاق نه دی کم سوی. په دې راپور کې راغلي چې دا تاریاک لومړی ایران او پاکستان ته قاچاق کیږي، هلته د مافیایي ډلې هیروین زین جوړوي او بیا یې اروپا ته قاچاق کوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد له افغانستان څخه د باندې د تاریاکو قاچاق مني خو دا خبره هم کوي چې دوی به د کوکنارو د کښت تر منع کولو وروسته د تریاقو د قاچاقو مخنیوي ته پاملرنه ډېره کړي.
موږ خپله هڅه کوو چې له نشه‌یي موادو سره د مبارزې کچه لوړه او په بشپړ ډول د نشه‌یي موادو د قاچاق مخه ونیول شي، خو دا کار ډېر وخت نیسي ځکه زموږ امکانات لږ دي. موږ تر دې مهاله د کوکنارو د کښت منع کولو او ویجاړولو ته ډېر پام کوو، خو تر دې وروسته به انشاءالله د نشه‌یي موادو د قاچاقو بشپړه منع کولو ته ډېره پاملرنه وکړو.
د طالبانو حکومت دا شمال د کوکنارو د بدیل کښت او معتادینو د درملنې په برخه کې د مرستو غوښتنه کوي چې دوه کاله کېږي په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع سوی، خو تر دې مهاله یوازې د امریکا متحده ایالتونه او جاپان د ملګرو ملتونو د لارې په دې برخه کې مرستې کوي، خو بل هیڅ هیواد نه دی حاضر سوی چې په دې برخه کې د طالبانو له حکومت سره په مستقیم ډول مرسته وکړي.
درنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې د ژمي له یخنۍ څخه د ژغورلو لپاره د معتادینو راټولولو کمپاین پیل سوی او تر دې مهاله له څو ولایتونو څخه سلګونه معتادین راټول شوي او د معتادینو د پالنې او څارنې ځانګړو مرکزونو ته وړل شوي دي. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي دا پروګرام د دې لپاره پیل سوی چې معتادین د ژمي له یخنۍ څخه وژغورل شي او په دې مرکزونو کې د ساتلو تر څنګ به یې درملنه هم وشي. د معتادینو کورنۍ د دې کار هرکلی کوي او د طالبانو له حکومت څخه غواړي د دې لپاره چې معتادین تر درملنې وروسته بیرته معتاد نشي هغوی ته دې د کار زمینه برابره کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
یوه نیمه میاشت کېږي چې ژمی پیل شوی دی، خو اوس د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د واورې له اورېدو سره بې سرپناه معتادین تر بل هر وخت ډېر له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. 45 ورځې کېږي چې د طالبانو حکومت د هرات، فراه، کندهار، غور، کاپیسا، بغلان، لغمان، بلخ او نیمروز په ګډون په څو ولایتونو کې د معتادینو راټولولو لړۍ پیل کړي او بې سرپناه معتادین ځانګړو خوندي ځایونو ته وړي. د طالبانو حکومت د نیمروز ولایت د امنیت قوماندانې ویان ګل محمد قدرت ازادي راډیو ته وویل چې دا معتادین د ژمي له یخنۍ څخه د ژغورلو لپاره راټول شوي دي.
په تېره یوه اونۍ کې اوږ اویا تنه په نشي توکو روږدي کسان د زرنج ښار د مختلفو ساحو څخه د تداوي په مخ راټول شوي او د زرنج ښار د معتادینو کم ته استول شوي دي.
د طالبانو حکومت څخه کال په منی کې په هرات، کندهار، کابل او بلخ ولایتونو کې د معتادینو د ساتنې او پالنې لپاره 4,000 او 5,000 بستریز مرکزونه جوړ کړل چې په دې ډول له نشي موادو څخه د معتادینو لاسونه لاندې کړي. د فراه ولایت اوسیدونکی محمد یونس د معتادینو راټولولو د پروګرام هرکلی کوي او زیاتوي چې په ښار کې د معتادینو اوسیدل د خلکو د ځورېدو سبب کیږي او د ژمي سړه هوا خپل معتادینو ته هم یو لوی خطر دی.
د ژمي پر رسیدو سره یو خو معتادینو ته مشکلات جوړ سي، په دې چې لري هوا یخیږي، هوا چې کله سړې سي او دوی هم د اوسیدلو ځای ونه لري، اتمن خپل ژوند له لاسه ورکوي. او بل اړخ ته وګورو د فراه اوسیدونکو به هم د دوی له لاسه په تکلیف اوسي ځکه چې دوی د خپل نشه توکو د لاسته راوړلو په موخه باندې غلاو ته مخه کوي او خلک په تکلیف کیږي.
د نیمروز ولایت اوسیدونکو چې نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل د دې ولایت ډېری معتادین تحصیلات او ښه تجربه لري. د دې لپاره چې هغوی د تل لپاره د نشه یي موادو له شر څخه وژغورل شي باید د هغوی لپاره د کار زمینه برابره شي.
دا معتادان سره ټول شهر عذاب دی. دا ټول یاد علمان دي یا پیزان دي یا ګوره ډاکتران دي. ډاکټري درس ولې نن راغلي دي؟ په معتادان کې ناسي، په اشغال کې ناسي، دوت کې دا دولت څخه خلک ډیره توجه لري چې دا باید ټول کې دوی ته باید امکانات او کار او ژوندۍ ورته برابر کړي. دا ګټه کور ځای لري، اولادونه لري.
یو معتاد چې سمت نومیږي او تازه په زرنج ښار کې د معتادینو د درملنې مرکز ته راوړل شوی وي، په دې مرکز کې د درملنې امکانات نشته. دلته معتادین د زندانیانو په ډول ساتل کېږي.
اوس دلته موږ نیسي او بیرته موږ زندان ته وړي. هلته هر ورځ یو یا دوه معتادین مړ کېږي. په دې ډول نشه نه پریښودل کېږي. که امکانات وي ټول معتادین غواړي چې نشه پریږدي. دا بدمرغه ژوند د هیچا هم خوښ نه دی.
که څه هم د طالبان حکومت په 4 ولایتونو کې د 4,000 او 5,000 بستریزو مرکزونو جوړول ګټور کار بولي، خو تر دې مهاله هیڅ یو روغتیایي بنسټ او ملګرو ملتونو استازو ته اجازه نه ده ورکول شوې چې په دې مرکزونو کې د معتادینو روغتیایي وضعیت له نږدې څخه وڅاري.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې د ژمي له یخنۍ څخه د ژغورلو لپاره سلګونو معتادین راټول او ځانګړو خوندي مرکزونو ته یوړل شول.
د نشه‌یي موادو اعتیاد پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځنګړي خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشئی موادو لزیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چلر وي ساته د سهار ل شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماخام ل شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. په ځینو لویدیځو هیوادونو کې د چرسو نشه قانوني سوي او د دې هیوادونو حکومتونو ادعا کوي چې چرس یې له خطرناکو موادو څخه پاک کړي دي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړي او په پیل کې یې د چرسو قانوني کولو د ناوړه پایلو په اړه پوښتلی دی. ښاغلی بزګر په پیل کې دې پوښتنې ته جواب وایي چې حکومتونو د چرسو قانوني کولو په پریکړه کې څومره روغتیایي مسایلو ته پام کړی دی؟
د چرسو مهمه برخه یو مضره ماده چې د تترا هایدرو کانابینول په نام باندې یادیږي تشکیلوي، چې د تصفیه شویو حشیشو او چرسو کې دغه ماده یا ټی سی د بیخي ادا کې چې بیخي ایستلی دی، نو دغه ته تصفیه شوي حشیش او چرس وایي او دغه ډول قانوني بڼه لري. هغوی چې دغه مضره برخه یا ټی سی ولري هغه قانوني کېدلی نه شي. کوم ځایونو کې چې حشیش او چرس قانوني دي په هغوی کې دا مضره برخه د چرسو نه ایستل شوې ده.
په افغانستان کې د چرسو استعمال سنتي شکل لري او یو شمیر خلک ورته د نشه یي موادو په سترګه نه ګوري. غرب ته یو شمیر تللي ځوانان بیا هلته هم د چرسو نشه کوي، نو اوس چې د چرسو استعمال قانوني بڼه خپل کړي، د دې امکان څونه دی چې دا ځوانان د چرسو په دایمي معتادانو بدل شي؟
هغه ځوانان چې غرب ته تللي دي په خواهی چرس استعمالو یا ممکن اوس په هغه هیوادونو کې چې چرس قانوني بڼه لري او هلته ځي، د نورو اعتیادونکو موادو په څنګ کې ممکن په چرسو هم معتاد شي او د دې چانس ډېر زیات دی، خصوصا په ځوانانو کې، ځکه هغوی روحي تشوشات لري. کوم هیواد ته چې تلل چېرته به پاتې شي، پاتې به نه شي، کار به ورته پیدا شي، ژوند به څنګه وي، کور ته سودا، او دا ټول د دې عامل کېږي چې دوی نسبت نورو عادي خلکو ته ډېره مساعده زمینه لري چې محتاج شي په نور مختلف شکلونو باندې، چې حشیش او چرس هغه یوه برخه ده. نو په دوی کې د اعتیاد او امکانات ډېر زیات دي نسبت نارمل خلکو ته.
اروپایي هیوادونو ته ډیری چرس د پاکستان له لارې او له افغانستانه قاچاق کیږي، نو اوس چې د چرسو د استعمال قانون کېدو سره تقاضا هم ورته ډیریږي، دا مسله به په افغانستان کې له نشه یي موادو سره مبارزه څونه له ستونزو سره مخ کړي؟
دا ډیره په زړه پورې پوښتنه ده. د چرس تولید په افغانستان کې ډیر زیات دی او د افغانستان چرس په نړۍ کې ډیر خاص شهرت لري. ځینې خلکو نه مې ویلي کړه چې دوی وایي چې موږ د افغانستان یاستو، نو د ځینو اوله پوښتنه دا چې د افغانستان چرس سکلی دي یا استعمال کړی دي. دا هم یو نوه منفي پاڼډ دی او هم ډیر مثبت پاڼډ دی. که چېرته افغان چارواکي دې ته یو قانوني لاره پیدا کړي او د افغانستان د چرسو د شهرت نه د دې یو ښه شکل باندې استفاده وشي او هغې ته یو قانوني بڼه ورکړي، هم په تصفیه کې ولا کار وکړي، نو دا به د افغانستان لپاره یو ډیر ښه صادرونکی مواد باندې بدلېدلی شي.
په افغانستان کې په عموم کې د نشه یي موادو په اړه د خلکو د پوهاوي کچه ټیټه ده، خو په غربي هیوادونو کې د چرسو استعمال د قانون کېدو او د چرسو د نه زیان په اړه خلکو ډیر راپورونه او خبرونه اورېدلي. دا مسله څونه کولی شي خلک د چرسو استعمال ته وهڅوي؟
له بده مرغه د افغانستان په کلچر، سندرو، شعرونو او د کوګر چرسو ته ډیر مثبت تبلیغ کېږي. سندرو کې ازما چرسی لاله یا ازما بنګی لاله، که موږ حقیقت ووایو او په حقیقت باندې سترګې پټې نه کړو، چرسو استعمال په افغانستان کې خورا زیات دی چې دا خپله یو څېړنه غواړي او پوهاوی رښتیا هم ډېر ناڅیزه دی. کله چې دوی اوري چې په غرب کې د چرسو ته قانوني بڼه ورکړل شوې ده، په ځینو هیوادونو کې خو هغه د دې شکل چې هغې نه ده مضره برخه ایستلې ده، دې ته یې پام کېږي نه، او هغه هم فکر کوي هغه چرس چې په غرب کې استعمالېږي یا په هغه هیوادونو چې قانوني بڼه لري په افغانستان کې به په عین شکل وي، حالانکه دا دې شکل باندې نه دی. چرسو استعمال خصوصا په ځوانانو کې ډېرولی شي او ډېر ښه عواقب کېدای شي په راتلونکي کې ونه لري.
طبي څېړنو ښودلی چې سګریټ، نسوار او چرس د نورو نشئی موادو د استعمال لپاره لومړني ګامونه دي. که چرس جواز پیدا کړي، په دې صورت کې به د نورو نشئی موادو استعمال ته لاره هواره نه کړي؟
په لویدیځو هیوادونو کې لکه چرس چې ازادي په ځینو هیوادونو کې داسې نور مواد په ټولنه کې ځای نشته دی. هلته خلک ډېر زیات پوه دي په مکتبونو کې پوهېږي خبرونو کې نور په خپله دا چرس چې خرڅېږي په دې باندې ډېر د صحت پیغامونه پشته دی. دومره غټ تاثیر کېدای شي په غربي هیوادونو کې چرسو قانوني کېدل ونه لري، خو غیر مستقیم ډول په افغاني ټولنه کې په وروسته پاتې هیوادونو کې چې هغوی غربي ټولنې ورته خیالي یا د الګو په شکل باندې ښکاري، په دوی کې ممکن د چرسو او نورو نشه یي توکو اعتیاد تشویق یا وهڅوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د پکتیا ولایت اوسیدونکو منیر چې د ښوونځي د پنځم ټولګي زده کوونکی و، لومړی په چرسو او وروسته په ښیښه او هیروینو معتاد شو. منیر چې تر څلور کلنې نشې وروسته اوس د معتادینو د درملنې په یو مرکز کې بسری دی، وایي چې د احتیاط په دوره کې یې ډېر جرمونه کړي او له دې عمله ډېر پښیمانه دی. دا چې منیر ولې او کوم جرمونه کړي او د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
همداسې مټ مکوزه والا خخ تېرې ګونه مباره والا کوه مزدرکاري مې کوه در پنځمه پورې مې درس ویل. پنځم کښې چې شومه بس مواد مخادر مې شروع کړ. والا یو وارې مکتب ته تلمه انډیوالانو مې ناست وه، هغوی چرس ویل. ما چې ولیده ما ته رښتیا سطه دوتې خوند راکړ. بس زه ما راغلم، ما چې کوي دوت ما ته راکوي چې مشکل نشته، همهلته مې شروع کړ. بیا زیکپ شوې، شیشه شوه، همدا کریستال ته چې ورسېدم زه شبخانې ته اوله شو. والا دا چاپ لاس سینې ته مې زیان رسېدله، دانه راوتلی ده. دا د عمل دی وجه دا چې ووهم هغه بېرته پهله کېږي، او چې وی نه وایم بس ادار دې لاسه لیونی کېږي. ډېرې خراب کړی یم، رواني تکلیف لږ لږ لرم. یعنې چې عمل ونه کړم غلې ته مو شوق کېږي یا بل چا زدان ته مو شوق کېږي، داسې رقم پر رقم د ورځې داسې وخت یا چې درې سوه څلور سوه همدا شی خوتله نشې لګښت. مو یو نیمه بیره مې د سیمټو والا نه پټوله، او یو نیمه وخت مې د کار پیسې مصرفوله. داسې وخت راغلی ده چې یوولس سوه دولس سوه یاره کور کې مې څلور سوه نه زپه نه دي تسلیم. نور مې د نشې دپاره استفاده کوله، پټم بېخې پلار ته مې باغوم راواکې چې همدا مې ګټلې. اوس مې ژوند ډېر خراب ده، یعنې اوس هېڅ ځای ته نشم تلی. والا چې ټول پوهېږي چې عملي ده، مړې ژوندي ته هم نشو تلی چې اختر وي، د یوه بل کورو ته نشو تلی. دا یو نیم چې عملي وي غلې وکړي، بس عملي چې وګوري چې دا غال ده. یعنې چې چېرته لاړ شي بس سترګې داسې درپسې وي چې ودرې چې اوس یې غلیا ونه کړي. هغه کور مو ته خوند نه راکړي چې څوک درپسې وایي چې دا غال ده یا دا داسې دا داسې. مونږ نشه وو څلور نفره وو. هلک ته مې یو چې تراړه د موبایل د لږ ګیم کوم هغه نه راکول. بس دا نشي حالات وي، سړی په ځان نه پوهېږي، خو دوا مې جیګه شو. همداسې مو ته پنچه راواخیسته، ډم په دا خېټې مې ویشت. هغه زخمي شو، بیا هغه شبخانې ته انتقال کړو، زه یې پولي چرخې ته انتقال کړو. والا ما ته خو اته میاشتې هغه راکړی و قید. درې میاشتې کې مشکل مې هغو کسانو سره حل شو، تاوان مې ورکړو. ایران ته مو اووه میاشتې، څلور میاشتې زندان. هلته مې ایرانۍ په چکو ووهله، دا خو اتاق کې جګ شو، والله ساتیرې کوله. ابل یې راچپه کړو، وایي افغانۍ زور نه لري. هغه ما ته زور راغلو، نو افغانۍ څنګه زور نه لري؟ هغه چې زه جیک شوم مالی راځه. هغه مې چې جیک کړو په ځمکه مې وشت، اول یې سر ولګېدو، سر یې ګنګ شوله. دای لاړه ګیلاس یې راواخیستو، ما چکو راواخیست. هغې چې وهله ما بس لاس مې تېنه ونیو، څلور چکو مې خېټې ته ووه. یاره که دا مال مې نه وای کړی، اوس به ډېر ښه ژوند و.
په خاطره کې مو واورېدل چې منیر د نشې پر مهال یو ماشوم ټپي او یو سړی وځلی دی.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې ده چې اسلام په خپل کور کې هیروین ساتي، خو د اسلام میرمنه د هغه هیروین را اخلي او پر ډیران یې غورځوي. اسلام ته په دې کار سخت درد ورځي، او له ځانه سره اراده کوي چې د خپلې میرمنې څخه به خامخا د دې کار کسات اخلي. دا چې اسلام به له خپلې میرمنې څخه څنګه کسات واخلي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
د بکس کې ما پوډر ایښی و، اوس نه ښکاري.
ښځې، او ښځې، چېرته یې؟
لاس مې بند دی، ډوډۍ پخوم.
وایم ډوډۍ پرېږده، له لوږې به نه مردارېږي. ته یو ځل راشه.
یاره، یو خو د دې ښځې نه راشه، ته پوزې راغلی یم. خامخای بیا زما پوډر چېرته اچولی دي؟ بس کې د پوډر یوه پوړۍ یخې وه، اوس نشته. دا څه شوه؟
د غم پوړۍ دي. سه داسې راته ووایه چې زهر دې څه کړل.
ما ته به زهر وي، ما ته خو اسان دي اسان. اوس دا راته ووایه چې پوډر څه شوه. پوډر
هغه مې په ډیران واچول. څو واره مې درته ویلي دي چې خپل ژوند خو دې تباه کړه، اوس غواړې د اولادونو ژوند هم تباه کړي. د باندې تپوسه او غم لړلی پوډر دی، کور ته ولې راوړې؟
اوس ښه شو. په کلي کې تربرونه پیغوران کوي، او په کور کې دا راته تربوره شوه. وایم څنګه ما ته پوډر را پیدا کړه؟ ګڼه بوسته کې ولې وباسم؟
زه پوډر له کومه کړمه؟ زه خو د پوډرو دکاندار نه یم.
بلاندې ماته شه، ولې دې زما پوډر نشته غورځول؟
ښه مې وکړه، بیا هم دا کار کوم. دې کور ته به زهر نه راوړې، بس ته چې یوازې ته په زهرو کا کړې.
دې کور مشره اوس ته شوې؟ اوس مریضه اشاره وکړمه.
ناسې ماچ،
خدای
دې ونکړه، خدای مې دې کړنه.
زه مانا سره ګورم، د دې کان کسان خامخا درڅخه اخلم. سر دې تړلې؟
په سر مې درد دی، پزا او دماغ مې باندې. رښتیا تا ویل له ښاره د پاسې نسوار درته راوړم. څنګه سو نسوار دې راوړل؟
واخله
سړیه، د پاسې نسوار خو ما لیدلی دي. د دې نسوارو رنګ بل ډول نه دی. دا نسوار داسې سپین بخون غوندې دي.
دا خاص ناسی نسوار دی، دا هر ځای نه پیدا کیږي. ته یو ځل استعمال کا، بیا مو د سر درد و نه وینې. همدا اوس یې پزه کې کش کا.
سمه ده.
دا داسې نسوار دی چې تل به یې استعمالوي.
ډاکټر صاحب سلام علیکم.
وعلیکم سلام، راځه په دغه چوکۍ کښېنه. څنګه شو، معاینات دې وکړل؟
هو ډاکټر صاحب.
ته یې راکړ؟
ها دادی.
تا ویل چې ځان مې درد کوي، خوا دې ګرځي، خوب نه لرې او ګنګس یې.
هو ډاکټر صاحب، همداسې یم. خو په معایناتو کې څه دي؟
هغه به وروسته درته ووایم. ته دا راته وایه چې کومه نشه خو به نه کوې؟
نه ډاکټر صاحب، نشه نه کوم، یوازې د پزې نسوار کوم.
د پزې نسوار خیر دی، نورې نشې یادوم، مثلا چارس، تاریاک یا هیروین خو به نه څکوې؟
نه ډاکټر صاحب، بل هیڅ نشه نه کوم.
په کور کې مو خو بل څوک هم نشه نه کوي؟
ډاکټر صاحب، میړه مې پوډري دی. پخوا به مې هره ورځ ورسره جنجال و چې دا غم لړلی پوډر مه څکوه، خو اوس نه ورته وایم.
نو اوس ولې څه نه ورته وایې؟
که زه جنجال ورسره وکړم، بیا دا نسوار نه راته راوړي، او دا نسوار بل ځای نه پیدا کیږي. بس یوازې ده ته معلوم دي، او بیل د نسوارو ما ته خوب نه راځي.
بس بس پوه شوم. زه اول حیران شوم چې په معایناتو کې دې راغلي چې ته پوډري یې، خو ته وایې چې زه یوازې د پزې نسوار کوم.
څه شی؟ زه پوډري شوی یم؟ ما خو هېڅکله پوډر نه دي څکولي، نو بیا څنګه پوډري شوم؟
تا خپله ویل چې میړه مې پوډر څکول، نو ما به جنجال ورسره کوه. نو د دې لپاره چې میړه دې په ارامه خپله نشه وکړي، ته یې هم په نشو اخته کړې.
زه یې څنګه په پوډر اخته کړم؟
ما ستا د نسوارو بوتل هم لابراتوار ته ور واستوه. لدې معلومیږي چې میړه دې د پازې په نسوارو کې هیروئین ګډول. ته په دې ډول پوډری شوې
زادی رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پایته ورسیده. تر بیا مو پر لویه مهربانه لاس پارو ته خدای پامن.
د زهرو کاروان.